ستړي مسې وخت سهار لس بجې سوینند خالي ورځ د 2018 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او شاهین بونیرای هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ بیاست. خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دوه نیمای کې 219 پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په فایل کې به شاهین بنیری ته مایک وسپارم چې د دې وخت سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان فوج ویلي دي چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره یې خواو شاد 200,000 ځواکونه ګمارلې دي. د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې له حکومت ته جواب غوښتل دي چې د تریتم کړل شو فعالانو په اړه ورته سم جواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پر تګ بندیز لګولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی دی چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره یې خواو شاد 200,000 ځواکونه ګمارلې دي. دا خبره پرون د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د دفتر لخوا په یو بیان کې شوې ده. پوز ویلی دی د غزواکونه به د خپلو نورو امنیتي زموارو سره سره په سرشمیرنه کې د حکومتي ادارو مرسته کوي. تیره میاشت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې پریکړه شوې وه چې سرشمیرنه به روان کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې نه پیل شي. د دې نه وړاندې په پاکستان کې 15 ځله سرشمیرنه او کور شمیرنه شوې ده. او په کار ده چې شپږمه سرشمیرنه په کال 1908 کې شوې وي، خو په هیواد کې د خراب امنیت او وسیلو د نشتوالي له کبله ځنډېدلې وه. عوامي نشتلګون ویلي په بلوچستان کې د سرشمیرنې مخالفت پنجاب صوبې ته د ګټې رسولو په معنا دی. دا خبره پرون د ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اچکزي په کوټه کې د پښتنو سیاستوالانو باچا خان او خان عبدالولي خان د تلین لمانځ غونډې ته وکړه. ځینې بلوچ ملتپاله ګوندونه د سرشمیرنې مخالفت کوي او ویره لري چې ښایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال هم د پښتنو په نفوسو کې وشمیرل شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند روانې میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابرلې ده. د ګوند یو مشر سینیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د اصلاحاتو په اړه قبایلي ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او حکومت د یو څو سرکاري چارواکو لخوا جوړ شوي کتاب ته فاټا اصلاحات وایي چې دوی ته منظوره نه ده. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشران وایي دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په جرګه کې برخه نه اخلي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن په دغه اړه مشال لیډو ته وویل
زمونږ فاټا سیاسي اتحاد د دغې نه بایکاټ هم کوو، موږ د هغې مخالفت هم کوو. هغې بنیادي وجه دا ده چې د قبایلو د پښتنو جرګې په اسلام آباد کې نه کېږي. بله خبره دا ده چې دغه محمود خان صاحب چې کومه پالیسي خپله کړې ده، دا پالیسي د خلکو په اشارو باندې کوي. د دغې پالیسۍ پیدا پنجاب ته ده، قبایلو ته نه ده. که پښتانه سل په سله نه یو کېږي او اویا فیصد پښتانه یو کېږي، نو بیا تا ته ولې تکلیف شد؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وایي په جرګه کې به د قبایلي ولس نه پوښتنه کیږي چې ځان له صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا ورګډېدل غواړي. د پاکستان د سینیټ د بشري حقوقو کمیټې له حکومت غوښتي چې د تریتم کړل شویو فعالانو په اړه سم ځواب ورکړي. ګنې دوی به په دغه اړه په پارلمان کې قرارداد وړاندې کړي. په سینیټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل پرون مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
مونږ دوی ته وخت ورکړی دی، یوې اونۍ وروسته به جواب راکړي. که چیرې جواب یې رانه کړو نو د سینیټ راتلونکي غونډه کې به په باقاعده توګه د قرارداد له لارې د حکومتي ګامونو په اړه بې باوري ښکاره کړو.
په پاکستان کې پروانه میاشت کې د بشري حقوقو 15 فعالان ورک کړل شوي دي. د دوی د خوشي کولو لپاره د مدني ټولنو غړو د یو شمېر سیاسي ګوندونو کارکوونکو مظاهرې هم کړې دي. ځینو پکې د دوی د تریتم کولو تور په استخباراتي ادارو پورې کړی دی، خو له کورنیو چارو وفاقي وزیر دغه تورونه رد کړي دي. افغان حکومت تمه لري چې د سیمې هیوادونه به په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړیږي د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه سلا شي. په دغه کانفرنس کې روسیې او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال پرون په کابل کې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې ویلي دغه نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چرته جوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پر راتګ بندیز لګولی دی او د نور یو شمېر مسلمانانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتللې په عارضي توګه معطل کړي دي. ټرمپ پرون د دریو میاشتو لپاره د هیوادونو نه امریکا ته د خلکو مهاجرت معطل کړ چرته چې ترهګرۍ ډلې وجود لري. درې میاشتو وروسته به امریکا ته د کډکېدلو لپاره د خواستونو د جدي پلټنو نظام عملي شي. په حکمنامه کې دغه هیوادونو نمونه نه دي ښودل شوی چې د دې حکم په نتیجه کې به اغېزمن کیږي، خو اے پی او رایټرز خبري ایجنس ویلي دي چې عین ممکنه ده په دوی کې به ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. ټرمپ د امریکا د مهاجرت د پروګرام د لاندې د عراق، افغانستان او پاکستان نه د کډوالو راتګ هم د څلورو میاشتو پورې معطل کړی دی. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سل په سلا د ناټو ائتلاف ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغېزمنتوب تر سوال لاندې راوستی وو. تریزا می تېره شپه له ډونلډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دې ته د خبرو په مهال ډاډ ورکړی چې سل په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځه اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکنیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ په خوا د ناټو تړون تر وخت تیر برلی وو. بلخوا ولسمشر ټرمپ ویلي دي دا خبره لا تر وخت مخکې ده چې له روسیې د بندیزونو په لرې کېدو بحث وشي. نوموړي دا خبره تېره شپه په واشنگټن کې هغه کانفرنس ته وکړه چې د برېټانیا وزیر اعظم تریزا می پکې هم موجوده وه. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه.
تاسو خبرونه له شاهین بنیرو واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستانی فوج مشر د کېدونکې سرشمېرنې لپاره د 2 لک عسکرو د ځای پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي چې د غورک کړل شوو 15 مدني فعالانو په اړه حکومت سم جواب ورنه کړ نو په دې اړه به قرارداد وړاندې کوي. د بشري حقوقو سازمان د مدني فعالانو په لا درک کولو چې وایي
اوس چې 15 کسان مدنی فرد سیاسي خلک مدنی د سوچ فکر خاوندان تعلیم یافته خلک په کې دي نو د عام سړي او د بل سړي د تحفظ سره د دې آئین څخه لپاره د حکومت څخه لپاره
له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدنې په پېښور او کوټه کې پر شخصي روغتونونو څه منفي اغېز کړی دی.
چې د شپې تو سیون کې د اویا فیصد چې کوم شخصي د هسپتالونو د هغو کاروبار را کم شوی دی. راکېټو بیک هسپتالونه دي چې د خپلې ملازمینو تنخواو پوره کولی نه شي.
که څوک غواړي په امریکا کې د سکالرشپ لپاره درخواست ورکړي نو څه به کوي؟
د امریکای چې کم دی تعلیمی فاونډیشن دی په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کړي او د ځان متعلق پته دا خبره پکې کې چې زه لکه د دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري کې به له خدادات استاد سره مرکه واوري چې د ځوان سندرغاړو لپاره دا پیغام لري.
ځوانان ته دغه خوښي ده زما چې باید چې هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وده په هغې کې یو خوند یو لذت یو مزه به پکې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل رپورټ ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج د کېدونکې سرشمېرنې لپاره د 2 لک عسکرو د ځای پر ځای کولو اجازه ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د فوج مطبوعاتو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې چې تفصیل راته سراج صحیح راکوي.
اړومبه په دا ویمه چې په پاکستان کې د سرشمېرنې معاملات د ډېر وخت نه روانه و. په کال 1998 کې اخیری سرشمېرنه شوې وه او د عین قانوندانانو په وینا چې په پاکستان کې هر لس کال بعد سرشمېرنه کول دي نو په دغه معنی باندې د په کال 2008 کې سرشمېرنه کېدلو خو داغي رستو 19 کال تیر شو چې سرشمېرنه نه ده شوی او په دې باندې بیا بیا حکومت به ویل چې سرشمېرنه به کیږي خو لزن سره به مخ کېدل. په دغه باندې د پاکستان سپریم کورټ بیا د خپل اندې نوټس واغستلو او حکومت ته ویل چې سوځره چې تاسو سرشمیرنه نه کوي په کوم چې حکومت ورته وی چې د پاکستان د پوز ځوانان چې دی نو هغه د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوختي او دوی نشي کولای چې د حفاظت پوز ځوان چې سرشمیرنه په پاکستان کې وکړ شي. نو د دغه وروسته بیا سپریم کورټ په دغه باندې حکومت باندې فشار واچولو او بل اخر حکومت چې دینو اعلان وکړي چې د کال 2018 دا اوس چې کم روان کال د دې په مارچ کې به سرشمیرنه پیلېږي او تر دمه یې پورې به دغه شان روان وي. اوس د پوز مشر د دې خبرې اعلان وکړي چې په دغه سرشمیرنه کې به 2,00,000 پوځي ځوانان ځای په ځای کولای شي چې د حفاظت لپاره کار ورکړي. عبدالحی کاکړ که تاسو یې ملګرو ته کې بل یو معلومات خپل اوریدونکو ته ورکو چې د د سرشمیرنې کم ادارې چې داغه مشر آصف باجواری رستیو کې خپل یو بیان کې ویلو چې دا سرشمیرنې به په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې د نوغه په خیبر پښتونخوا مردان پیښور او دغه شانتي د پنجاب په ځینو علاقو کې به د پنجاب په علاقو کې به سرشمیرنې یو دویم پړاو کې به قبایلی سیمې او د پاکستان نوري علاقې شاملې وي.
دا سراج سهر عوامي نشل ګوند ویلي په بلوچستان کې د سرشمیرنې مخالفت پنجاب صوبې ته د ګټې رسولو په معنا د ځینې بلوچستان ګوندونه د سرشمیرنې مخالفت کوي او ویره لري چې په بلوچستان کې مشت افغان کډوال هم د پښتنو په نفوسو کې وشمیرل شي. دا خبره د ګوند مشرانو پرون په کوټه کې د پښتون سیاستوالانو باچا خان او خان عبدالولي خان د تن لمانځه غونډې ته کړې ده. تفصیل به له ایوب ترین واورو.
و غونډه ته وینا کوونکو ول چې باچا خان او خان عبدالولي خان د خپل هلې ځلې یوازې د پښتنو نه بلکې د نړۍ د ټولو محکمو او مظلومو قانونو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کړی وي. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر ډاکټر عنایت الله اول خان عبدالغفار خان چې نن نړۍ د فخر افغان باچا خان په نوم پیژني خپل ژوند د کام لپاره وقف کړی وو.
باچا خان هغه سړی وو چې خپل دغه کې د بیرمی خان چې تاریخ شروع کړي خالي پرېښول د ترمشي زړه په پاکستان کې اوس پورې داسې یو شخصیت نه دی راغلی چې د خپل خاني خپل دولت خپل اسرار دایګر قربان کړي خپل د قوم لپاره خپل نظر او خپل فکر. دا اول فاران غریبان کسانانو مزدورانو ژغ چې چا ورکړي همت چې چا ورکړي جرأت چې چا ورکړي شعور چې چا ورکړي او په دې خطا کې بچا خان دا ولر سو په هغه وخت چې نو فارم فنډینګ باندې چنداو دغه چا سمادت یوازې په سر باندې او خپل مخلص کارکونکو په سر باندې د خپل په ځوت کې 500 تعلیمي خطا
مشر اصغر تکزی ویل چې د باچا خان او خان عبدالولی خان د تعلیماتو په رڼا کې به عوامي نېشنل ګوند همیش د محکوم مقامونو ژغ پورته کوي.
چنن فغر کو پشت کی پر باچا خان خلق لگیا دی سرچ کی نو باچا خان چې د کم کوم د کم خاوري د امن فلسفه د امن شمع بالا کلا نو په ار کوم کی د باچا خان دغه خبر چې امن ورور ولی ادم تشدد نه ته غور نه نه هم نه کی خو باچا خان هغه څوک چې دی وی ګټه د پار د اقتدار پر هغه منصب دی نه دی چې نسلی سوی چاته ازمن زمانه ته چې روبوټ ټیپي مرواله خو باچا خان د نړۍ ستر شخصیت جوړ شو.
اصغر سکزی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډول د عوامي نېشنل راتلونکي کامیابی ګڼلې او ویلې دي چې کومې ډلې د دې مخالفت کوي په حقیقت کې هغه د پښتنو یووالی نه غواړي. نوموړي په صوبه کې د ځینو سیاسي ډلو لورې د سرشمیرنې مخالفت په حقیقت کې د پنجاب ایالت د نور ټینګولو هڅه ګڼلې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختیا په غرض د پېښور حیاتآباد ته څیرمه یو وړوکی صنعتي زون جوړوي. دا خبره د صنعت لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عبدالکریم د جمعې په ورځ مشال لیډو سره پېښور کې د وړو او درمیانه صنعتونو په اړه جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړه. غونډه کې د وړو او درمیانه صنعتونو په لسګونو مالکانو د کاروباریانو بهر ملکونو ته د غزولو په لارو چارو پوهه ورکړه. سوله پېښور څلاندي یوسف زای رپورټر کوي.
د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې ډېر داسې واړه سنتونه دي چې بهر ملکونو ته خپل جوړ شوي توکي لیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه سنتونو صادراتو ته د نورې ودې ورکولو په غرض صوبایي حکومت د حیات آباد صنعتي ښارګوټي ته څیرمه د وړو سنتونو زون جوړوي.
فرنیچر کم انډسټری سټیټ چې ورته مونږ وو ان ارګنایزډ انډسټری سټیټ هغه په تاکال کې دی. مونږ چې پېښور سره نږدې یو داسې ځای پیدا شي چې دا خلک الته د روزګار هم خراب نشي او د دوی خپل شی پالش کی او بیا پروډکټ ایکسپورټیبل پروډکټ دی. نو هغه د پاره مونږه اکوزیشن کړی دی انډستری سټیټ زمونږ د دې سټایل کې جوړ شي چې واړه چې کوم صنعتکاران دي او واړه چې کوم مینوفیکچرز دي هغه راشي او هغه پکې خپل دا وکړي.
د پی سی ایس آئی آر چیئرمین ډاکټر شہزاد عالم مشال ریډیو ته وویل چې د وړو او درمیانه صنعتونو د معیار ښه کولو لپاره به مرکزی حکومت دوی سره د نړیوالو لایسنسونو په ترلاسه کولو کې مالی مرستې کوي. د نوموړي په وینا په پېښور کې د غونډې ته له ټولې صوبې د یادو صنعتونو مشران رابللي وو او د غونډې وروسته ورته د نړیوالو لایسنسونو لپاره درخواستونه هم ورکړی شوي دي.
جب پروډکټیویټی او کوالټی هماری امپروو کرے گی
چې زموږ پیداوار او معیار وده وکړي نو پر روانو ورځو کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ سره پر راپورته کېدونکې صنعتي پرمختیا کې به واړه او منځني صنعتکاران مقابله وکړي شي. نو زما په خیال چې د سی پیک نه وړاندې موږ لپاره ډیره ضروری ده چې موږ خپل صنعتونه مضبوط کړو او په مخ کې یې بوزو
چې موږ خپل لوکل انډستری کو اس کو پروموټ کړي او اس کو سترینتھن کړي.
غونډه کې ګډونوال د ماربل انډستری صوبایي صدر محمد سجاد خان اویل چې په خیبر پختونخوا کې د نړیوالې کچې ماربل شتون لري خو د حکومت د پام نه کول لوجه د ماربل صنعت د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی.
پکار دي چې ګورنمنټس یا بورډ اف انویسټمنټس یا اني ادر کمس د دې ادارې چې اغه ماربل انډستری ته نوې نوې لارې اوخی د ایکسپورت نو لکه فیسیلیټیټ دي کی چې په تبدې زمونږ مشرقي وسطا دا کو زمونږ یورپ سایډ دی کو زمونږ چاینا سایډ دی چې دا موږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي او موږ الته لاړ شو موږ الته خپل ایکسپورت شروع کړو نو پاکستان ته 2000 مبادله باید نه راشي چې ان شاء الله په موږ چې کوم دا لونز دي دا ورلد بینک او دا آی ایم ایف دا به ان شاء الله کور شي. سره
خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم په وینا د ماربلو او نورو صنعتونو د ودې لپاره د چین د سرمایه کارانو سره ګټوري خبرې روانې دي او ډیر ضرب ورسره مهمې لوزنامې لاسلیک کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې کاروباریان او ځینې مسلکیان وایي په دې روسیې کې د افغان کډوالو وطن ته ستنېدو یې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي په 2014 میلادي کال کې تر هر وخت زیات افغانان ستنه شوي دي. د دوی د ستنېدنې پر ځای اقتصاد څه اغېز دی؟ دا رپورټ درته لرو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې وه خو څو کاله وروسته دا سلسله بیرته وروسوې وه. خو تیر کال چې د تورخم پر کشه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې او د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې نو اسلام آباد د افغان کډوالو له هیواده د ایستلو ګامونه تیز کړل. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي په 2014 کال کې د تیرو کلونو په پرتله زیات افغانان وطن ته ستانه شوي وو چې شمیر یې څه کم څلور لکه وو. د دې ترڅنګ اټکل دی چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېدونکو کډوالو کې هم شاوخوا 3 لکه کسان ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادي مشر حاجی محمد افضل وای د افغان کډوالو ستنېدنې د کاروبار پر هره برخه منفي اغېز کړی.
دلته اوسېدو په وجهه تاسو پته چې کورونه کم وو کرایه خلکو ته وضعیت میلاوه دی یا د ځمکو قیمتونه سیوا شوي وو. ما خو څنګه دماغ حساب سره چې کم کورونه وو د هغوی کرایه کا وخت 5000 وو. زموږ د ورونو راتلو سره هغه کرایه 1000 او 15000 ته تللي چونکې اوس زیاتر خلک واپس لاړل. شهدا پورې فرق لدار هغه چې کله دي لاړل نو اوس هغه چې کم کرایه کورونه وو د هغوی کرایه بشک نو په دې حوالې سره دا وایم چې په دې بلډینګ انډستری باندې کنسټرکشن انډستری باندې لږ زور راغلی.
که څوک د پېښور یا کوټي شخصي روغتونونو ته ورسي نو هلته به لوی شمیر افغان ناروغان په نظر ورسي. په کوټه کې ډاکټر لیاقت تابان وایي پر ډیورنډ کرښه سختي او د افغانانو په لوی شمیر کې تګ شخصي روغتونونه له تاوان سره مخ کړي دي.
موږ ته دا معلومیږي چې د شپې تو سیون کې د اویا فیصد کم شخصي دلته هسپتالونه د هغو کاروبار رقم سوی دی راټیټ دی چې هسپتالونه دي چې د خپل ملازمینو تنخواه پوره کولای نه شي. څه مګر کم چې افغانان کډوال کم شي دا وخت د دې حالت سره مخامخ دي چې خلک د هسپتالونو بندېدو ته مجبور شوي دي.
د پېښور په اندرشیر بازار کې د قیمتي کانو کاروبار کېږي چې پخوا به یې ګراکان بهرني سیلانان وو. خو د یو سوداګر نورستان په وینا ترګري د بهرنانو د راتلو لاره ډب کړه چې ورسره کاروبار کمزوري سو. د نوموړي په وینا د قیمتي کانو کاروبار ته بله غټه ضربه هغه وخت ورسېده چې کله تیر کال د افغانانو د وطن د ستنېدو لړۍ ګړندۍ سوه.
مطلب د افغانانو دلته ډېر یو ښه رول و کانو په بزنس کې او بیا سپیشلی په دې ریجن کې زیاتره بزنسمینان چې هغوی د دې ځایناوس لګیاوي روان شو هغې د وجې نه دا انډسټري مخکې نه هم لږ زوال په زیرو وه اوس لږه ډېره دغه ته لاړه. کوم چې افغانستان ته لاړل هغوی ته هم دا اکسسمس نشته چې هغوی د یو ښه بزنس وکړي. بس هغوی اوس محتاج دي بل یو مارکیټ.
اوس هم په پاکستان کې شاوخوا 600,000 افغانان ژوند کوي. د سوداګرو په وینا د پاتې کډوالو له تګ سره به پر کاروبار نور هم بد اغېز پرېوزي.
دا مشال ریډیو دا
پښتونخوا ملي او همي ګوندوي د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتو کې حکومت خلک په اعتماد کې نه دی اخیستي. د دې لپاره یاد ګوند روانې میاشتې په پای کې واجر ګرابلې ده چې په کې د فټاله ولس پښتل کېږي چې په صوبه کې کړي دل غواړي او کزان ته صوبه غواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په ریپورت کې.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د فټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کې یو هم د فټا سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړی نه دی اخیستل شوی. نو په دې غرض دوی د قبایلو جرګه رابللې چې له هغوی وپوښتل شي. نوموړي زیاته کړه
څو تاریخي ولسی نمائندگان د بټول پکشي او د دې جرګې بنیادی مقصد هم دی چې د پاټا ولسی دی دا غوښتنه کوي او دا وایي چې وزیر اعظم صاحب او مسملي قانون وفاقي حکومت څخه کومه کمیټه جوړ کړي ده په دې کې د پاټا خلنو او دوی اوس کوم یو ځین جوړ کړی دی د پاټا په والو باندې. دا ځین دوی وایي چې دا به د پاټا له ولس څخه پوښتنه کېدل او اوس هم وایي د پاټا له ولس څخه پوښتنه کوي. پاټا اوسېدونکي ولراجه پر لاک باندې څه وی د پاټه په اړه باندې خو دا په کار کې وخت یې له مشکار وکړول معنا چې زیاد آسان به څه وی د پاټه په اړه.
کله چې مشال ریډیو په قومي اسمبلی کې د پاټه پارلماني مشر حاجی شاه جګل نه په دې حق له پختل نو هغه وی چې دوی د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې په اعتماد کې اغستل شوی. حاجی شاه جګل وویل
دغه خبرې د کمیټي حکومت نه جوړ کړي دا کمیټي مونږ جوړ کړي او په حکومت باندې په پریشر جوړ کړي او په مونږ سره د سپیکرشپ الیکشن د ایا صادق سره ډاکټر جی جی جمال ودرول او نو هغه باندې مونږ بالکل گیو اینڈ ٹیک کړی دي. مونږ په اغستلو خرڅول کړی دي او مونږ په باندې دغه قبایل لا کمیټي جوړه کړې ده او په دې کمیټه کې مونږ ځکه ممبران نشو کېدای چې مونږ په خپل د فریقو قبایلی د فاټا پارلمنټریان فریقو.
د متحده قبایلی پارټي وایس چیرمن حبیب نور مشال ریډیو ته وویل کسه هم د دوی د ګوند په منشور کې لیکتي چې قبایلو ته بزان له صبح غواړي خو چې اصول سغواړي نو دوی به مرسته کوي.
زبر درتا دا وایم چې ټیک ته د مونږ پارټي منشورم داو مونږ وختم داو چې مونږ ځان ته صبح جوړ کوم خو نه هر گز به مونږ دا زیت و نه کوم چې کچره خلق دا غواړي نو مونږ د خلکو رائے احترام ساتوم. نو کچرتا خلق دا زیات عدد بنه دا وایي چې 80-85% خلق دا وایي چې مونږ صوبې حصہ جوړی کوم د اټور نه مخکې به متحده قبایل پارټي په جنډا مخکې و د خلکو ورپسی وي.
بل پلو دی ول سیاسي ګوندونو ټولګي الفاټ سیاسي اتحاد او د فاټا د وکیلانو اتحادیه احتجاجونه پیل کړي او وایي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه چارواکي وایي په قبایلی ایجنسیو کې د تعلیمي ادارو د بیا بحالۍ لپاره یو ځانګړی سروې کوي او سروې کړی ده او د یوې اندازې له مخې به د دې لپاره شاوخوا 1200 روپۍ په کار وي. دوی وویل ریشنلایزیشن پالیسي هم بیرته اخیستې ده او اوس به د زده کوونکو کم شمیر لرونکي سکولونه نه بندوي بلکې دوی ته به د زده کوونکو د شمیر د زیاتولو لپاره د یو کال موده ورکوي. په دې کله نور حال د فرهاد چینوالي په ریپورت کې.
د فاټا د تعلیم محکمې ډایرکټر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټولو قبایلي ایجنسیو کې د تعلیمي ډانچې د بیا بحالۍ لپاره یو ځانګړې سروې کړې ده او دې لپاره یې په لویه کچه روپۍ په کار دي.
مونږ یو ایجوکیشن سیکټر پلان جوړ کړی ده 2015-20 پای کې مونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ پورا یو ایکس رے کړی ده کنه چې مونږ ته مطلب سکولونو کې څومره د بیسک فیسیلیټیز کوم بنیادي سہولیات دي کنه لکه اوبه بجلی باؤنڈری وال کمرے کا نا تخمینہ تقریباً دس بارہ ارب جوڑی گی زیادہ دار منگتا پکار دی سیدھا منگا پورا کہاسٹڈیز دی کہنا چاہیے ہر کال سے کم ترقیاتی بجٹ رضی کا نا پائے کہ معمولی معمولی ہر کال اضافہ واڑی اگر 10% فاسم کی گئی کہنا آگا ان شاء اللہ فیڈرل گورنمنٹ یو پٹا پر اسپیشل پیکیج ہم روان دے پائے کہ ایجوکیشن ہم شامل دے ہیلتھ نور میں کمی دے پکے ان شاء اللہ زمگ تو کو دے چی منگتا جدا کم اضافی پیسے پکار دے دا کہ منگتا ملو شی
دوی وائی پا قبیلی سیمو کی دا تعلیم دا شرح دا لوڑولو لپارا دا ریشنلائزیشن یا دا کم شمیرے والا سرکاری سکولونو دا ختمولو دا پالیسائی پریکڑا ہم بیرتا اخیست دا
پالیسی کو منگا ریوائز کر لا اور اسکول نہ پائے کہ چکم ریشنلائزیشن لانے بدلشی ہو یا مطلب سنگل اسکول ٹیچر کے بدلشی ہو آگا منگا واپس پل دغا ترا وسل خواہ تو منگا یو کال دور کرے بس گریس پیریڈ کرنا چاہتا صبح پل انورمنٹ سے منگا چکم گورنمنٹ کرائیٹیریا تھا یعنی کم از کم پہ پرائمری اسکول کی اتیا معشومان پگاری کا نا منگا یہ پارا چیز اتیا نران معشومان چکم نران اسکول نہیں کرنا بوائز اسکول کم فیمل جا کے ستر معشومان جی وہاں منگی کال گریس پیریڈ ورک کچھ بدے کتاب سودا اخبار دعوے پورا کئی نہ منگا ریوائز اسکول نم بحال کرل
د قبیلی سیمی ولس وائی چی حلتا د نامنی او پوزی عملیاتو پا وقت پا تیرو لسو کالو کی پا سلگونا تعلیمی اداری وسلوالو ارانی کردی دی او جگڑو او بیکوری دیر زپلی دی د خیبر جنسی د باڑی او زوان سلمان پردی وائی چی پا باڑا کی د وسلوالو پر زد د عملیاتو پا وقت د دوی د تعلیم لڑی و دردلی و او وس هم د تعلیمی سہولتونو نا محروم دی
تقریبا 85% علاقہ کے اسکولوں نے ہوشیں بھی رون دی چردولی نشتہ مشمون پٹینچنوں کے سبق اصلوی کتابوں نے نشتہ دے
د قبیلی سیمو د تعلیم محکمے چاروا کی وای چھ د باجوڑ نہ تر وزیرستان پوری پورٹول قبیلی ایجنسی و وی فارس کی وسلوال خوشا یول سوا 95 سرکاری اسکولوں نے پ بمنو الوزولی دی خوسی خوشا د 800 سرکاری اسکولوں د بیا رغول کار اخیری مرحلے تا رسول دے فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اوسم رازو د رواني غړي نیمای ورستی رپورت ته په اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ کې پیوونی کې د نننه ترې تم کرسو د بشری کونو 15 فعالان تر اوسه ورکتی دا غو فعالان خوچ کول لپاره د مدینه ټولونو نور سیاسي ګوندونو مظاهره هم کړې دي او ځینو په کې د استخباراتي ادارو د لاس وهنې تورونه هم لګولې دي خو د کورنۍ چارو وفاقي وزیر دا خبره رد کړې ده د پاکستان د بشری کونو کمی کمیشن له کورنۍ چارو وزارت غوښتلې دي چې د جنوري تر اخره پورې د دغو فعالانو په اړه رپورټ جمع کړي خو په سینټ کې د بشری کونو کمیټه ویلي که چیرې حکومت سم جواب ورنه کړ نو په ایوان کې به قرارداد وړاندې کړي تفصیل ګلای اسره کوي
د پاکستان په ایوان بالا یعنی سینټ کې د بشری حقوقو د کمیټې مشر ویلي کچري د 15 تری تم کړ شو کسانو په اړه حکومت ورته تسلی بخ جواب ورنکړو نو په سینټ کې به په راتلونکي ونه کې قرارداد وړاندې کړي په سینټ کې د بشری حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د سینټ کمیټې پولیسو ته ویلي چې له استخباراتي ادارو نه په خپل پښتنه وکړي چې په دې خبرو کې څومره صداقت ته چې د بشری حقوقو فعالان دوی سره ندي نسرین جلیل ویل چې دوه ونه وړاندې د کورونو چارو وزیر ژمنه کړې و چې هغه کسان به بازیاب کړي خدا سے وہ نشو
ہم نے ان کو وقت دیا ہے ہم نے
مونگ دویتا وقت ور کڑی دے یوی انہیں رستا با جواب را کڑی اکو چرے جواب ایران اکڑو نو دا سینیٹ راتلون کی ہونڈا کے با پا باقاعدہ توگا دا قرارداد للارے دا حکومتی گامون پا اڑا بے باوری خکا رکڑو
جو کہ ان کو ریپریمانڈ کرے حکومت
دو دی بخبر پا پاکستان کے دا سائبر قانون ترسنگ نور قوانین موجود دی او کچرے دا بشری حقوقو تری تم کل شو و فعالانو سو جرم کڑی وی نو دا ہغه قوانینو لاندے ورتا سزا ورکل شی نہ چی و تختول شی
آپ ان کو خلق عدالت تا وڑا نکڑے نہ چی غائب اکڑے دا دزغم وڑ خبر نہ دا 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 اظہار رائے پر ضد دا دا پا آئین کے دا بشری حقونو منافی خبر دا
اس کی سب کی نفی کرتا ہے
په اسلام آباد کې د جنوري په لومړیو کې د بشري حقوقو 15 فعالان ترې تم کړل شوي ول په دې کې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر عاصم سعید وقاص ګورایا احمد رضا نصیر او سمر عباس رک دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا سانګي مشر شیر محمد وای چې حکومت الوی الوی داوی کوي خو عمل پرې نه کوي او ولسته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده
ریاست ککړ دی او کنه دی خو مته چې دا بوج او دا ذمہواری د ریاست ته چې مطلب چې د هر یو شهري دغه د جان دغه د مال دغه د ازادۍ دغه یعنی ہر یو حق چی چاہ ورکڑے پکار چاہے تحفظ ہوتی تو اس سے پنجہ کسان مطلب جی خس سیاسی خلق مطلب جی سوچ فکر خاندان تعلیم یافتہ خلق رکھی گی نہ دے عام سڑی اور دے بل سڑی دے تحفظ سے آئین دا سدا پارا رہی ہے حکومت کے سدا پارا رہی ہے د حکومتي ادارې سره د پاره دي دا خو د دې ناکامي ده په کار چې دینه پس دې استعفا ورکړي د خپل ذمہوارونه
بلخو په کراچي کې هم د تری تم کړ شو فعالانو د راخوش کول لپاره یو شمیر تنظیمونو اواز پورته کړی دی په دې کې د نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مظاهری هم کړی وي د فیډریشن مرکزی اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شاه وایي چې حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه دي بلکې د هغو فعالانو پر ضد ناوړه کمپاین هم شروع کړل شوی دی چې د منلو وړ نه دي د ویل
دا کسان کې نه صرف په حفاظت توګه باندې راخوش شي بلکې دغه چې کسان غیب کېدو یو سلسله ده ډېر وخت نه جاری ده دا ته هم ختم شي او د دې سره سره سیاسي کارکنانو باندې دلته په پاکستان کې په انټي ټیررسټ پوټونو کې مقدمه چلیږي چې دا یو غټه سلسله ده د بلوچستان نه واخله د ګلګت بلتستان او د کشمیر پورې دا سلسله جاری ده
بلخو اسلام آباد های کورټ د تریتم کړ شو کسانو مقدمه اوریدنې پر مهال کورونا چارو وزارت آی ایس آی او پولیسو ته نوټس ورکړی چې د فروری درې مینیټې پورې جواب جمع کړي د دې نه وړاندې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د سینټ غونډې ته د بې درکه کړ شو کسانو په اړه سرګندونو کې ویلي ول چې حکومت نه خو د خپل ولس د بې درکه کولو په پالیسۍ عمل کوي او نه به دا برداشتوي
ګلایا زواوس هم لسمه بجې سوې دي شاهین بنیرې به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
خبرونه د پاکستان پوز ویلی دی چې پر روانو سرشمیرونو کې د مرستې لپاره یې خواوشا 2,00,000 ځواکونه ګمارلی دي دا خبره پرون د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر لخوا په یو بیان کې شوې ده عوامي نشترګون ویلی دی په بلوچستان کې د سرشمیرنې مخالفت پنجاب صوبې ته د ګټې رسولو په معنا دی دا خبره پرون د ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اچکزي په کوټه کې یوې غونډې ته کړې ده پختونخوا ملي عوامي ګوند روان میاشتې په پای کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې یو جرګه رابللې ده بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مشران وایي دوی به په دغه جرګه کې برخه نه اخلي د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې له حکومت غوښتي چې د تری تم کړل شویو فعالانو په اړه سم ځواب ورکړي ګنې د دوی به په دغه اړه په پارلمان کې قرارداد وړاندې کړي افغان حکومت تم لري چې د سیمې هیوادونو به په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړیږي د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه سلا شي په دغه کانفرنس کې روسیې او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام نه د مهاجرینو پراتک بندیز لګولې دی او د نور یو شمېر مسلمانانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتللې په عارضي توګه معطل کړي دي او د برېټانیا وزیر اعظم تریزا مې وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سل په سلا د ناټو ائتلاف ملاتړ
او تاسو خبرونو لنډیز لا شاهین بنری واوري دی د دوو خبرونو ونې ځ خبرونو وخت را رسیدلې دي د روشانه مستقبل او باختر ستوري راځي چې اول روشانه مستقبل او ورپسې به د باختر ستوري پروګرام باز مدا به تلنه کړي
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي پوهان وايي پښتانه ځوانان ډېر ذهني استعداد لري خو په خپل سیمو کې ورته د تعلیم موقع کمی دي چې لوجي دوی شاته پاتې کیږي دا راز په 13-15 کلونو کې بدامنه هم قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا ډېره وزپله چې پکې د تعلیم څنګه تر هر څه ډېره متاثره شوې ده خو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتنو ځوانانو کله هم همت او حوصله نه ده بایللې او چیرته هم که د مقابلې مخه په لاس ورغلې نو پکې دوی ثابته کړې چې له هیڅ چا وروسته نه دي هلته د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلچرونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروته د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی او زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ډیګری او فی الحال کمپلیټ شو د دوران کې زتنه هم مې په کلچر ایکسچینج پروګرام
دا چې د پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي واجد خان وای
جی دا خدا ہو چپ اول سے دی اناؤنسمنٹ ہوشی دا اعلان ہوشی دا دے پروگرام پاکلانو آگے کے ببیا تخپل فارم داخل کے دے امریکی چکم دے تعلیمی فاؤنڈیشن دے پا اسلام آباد کے آگے تب اخبل ڈاکومینٹس ولے گی اور فارم بھی آگا فل کیا ہو اور سرے چی دے پرسنل سٹیٹمنٹ اور توائی چی دے زان متعلق پتہ دا خبر پکی کے چی زل کدے دا پارا موضوع ترین کینڈیڈیٹ چما او آگا با ور ولے گی حال تک بیا دی اخبل پروگرام بھی اخبل پروسیس بھی عمل نہ اباسی اسکرینگ ہوشی او آگا چی دے تاست آگا شارٹ لسٹ کی کسان سو کسان نمونہ تراوالی پخوادی خپل کرائیٹیریا دے سب بیس باندھے اگا راولی کی اگا بتا تا ٹیلیفون ہو کی استا انٹرویو دا او انٹرویو لا برازی پدے دے تاریخ باندھے تر اطلاق واڑے نو اگا بتا ورشی انٹرویو بوشی
په دې پوښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاریږي نوموړي وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو پکار دی چې همدغه په انټرویو کې وایي
انټرویو کې چې بیا دا تاسو نه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان به ته التا په کم انداز باندې نوم روښانه کې او د امریکا او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ تے چھے آغا لکا ندے ٹکا خو یو مثبت سوچ جوڑول غواڑی دے عوام دے پاکستان او دے امریکی پام آغی دے پاس تسکا والے شے نو دا باندے باتا دا تا پوسن اوکلے شے بیا دے دی التکی بتا دنا یو مضمون بدر کیا مضمون بولی کی ستا دے لکلو آغا ہنر دے گوری چھے دے سمرا تکڑا دے بیا آغی سر سر انٹرویو دا پس پتا تا بیا چھے دی انٹرویو ختم شی ٹولو چھے سمرا شارٹ لسٹڈ بینو بیا تا تا کالو شی او ای میل وشی چھے تا یا سلیکٹ شوی او یا پات شوی
کوم کسان چھے یو وار دے پروگرام کی بریالی نشی ہغوی بیا ہم پا راتلن کو پروگرامونو کے برخا اخستے شی دا بریالی کے دونا پاس دا وڑان دے پڑاونو پا حقلا واجد خان اویل
نو بیا مونگ ترالی چھے تاسو لکا سلیکٹ شوی بیا آغین پاس جی توفل ٹیسٹ ورطا وائی دی انگلیش دا پارا چھے کم ضروری ٹیسٹ وی آغا انگلیش ٹیسٹ دی انگلیش لینگویج والا آغا توفل ٹیسٹ پا والے اگر چکل کلیئر کی نو اگے پہ بنیاد بن استا پہ مختلف دے امریکے پہ مختلف زرینوں کی مختلف یونیورسٹیانوں کی داخلہ در کی نو ان تک کی زمان ٹوفل ٹیسٹ چکل ہو شو نو بیا بستا دے ویزے لپارا استا دا پاسپورٹ وقت لے کی دا میڈیکل فارم بدن وقت لے گی گی او دا پاسپورٹ چدی دا با ورولے گی او دا میڈیکل فارم بولے گی نو ویزے تب اپلائی ہو کی ویزے فارم جمع کے آگے نہ بعد وجی دا سوشی چے تاسو لکه چې ال تکله سړی لاړ شي ویزی انټرویو وشي تا نه تپوسونه وشي ته بهلته سکې بیا یو قسم همدا شان تپوسونه مختلف د دې خپل نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا انتظام دی چې دا ټول د امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دي دا دی سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزی فیس هیڅ نه دی پوری ویشی دا کلا دا انٹرویو لهم تزینو اغم ستا تا یو خاص مقدار پیسی ملاوی کی دا ویزی انٹرویو لا دی نمخ کی بتا پخپل خرج زی نو دا ویزی انٹرویو نا بعد بیا ستا تی کٹا ماغی دلو کی بیا آل تا پا واشنگٹن کی دری ورزی پروگرام وی اغا اورینٹیشن وی جدل تا لکر آگئی دی عوامو دی امریکی عوامو دی خلکو سا سوچتے آغی سر بتا سنگا یو رابطہ ساتے سنگا بسا یعنی سدے دو خخو بیدی سے بد دی پکم مانے خپا کی گی پکم نا آداب در تا بیان کی نو آغا آغی نا پس بیاتا خپل خپل انوستین تا ولی گی انوستین فیس ہم دی ور کڑی حل تا بتا تا دا جیب خرچ ملاوی گی دا میاشتے دری سو ڈالر مونتا با ملاوی دل او زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دی مرګری وای نو دا ملاوی کیږي کتابونه د پاره طالب ال سلورنیم سو ډالر چې دی غدر کی کې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیریا نه ملاویږي عام فری ستار سفری وي دا واپس دې کټم چې دی هغه کی تاسو را کړی واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولی
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای خو واجد خان وایي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دین زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو ز فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مازغو والا خلق دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډېر تکړه دي او سمجھدار دي نو بالکل کولای شي ځکه چې زه پخپله یو عام د کلي سکول نه تلی وم او ما څه نه ولیدلي په بنو کې مې کالج ویلی و زه پخپل دا ګڼم چې دا ان شاء الله چې دی هر یو کس لشي او هر یو کس په دې کې چې دی انکریجمنټ وشي او دا چې دی فارمونه جمع کړي نو زم چې زی پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمه د هر یو کس پاس کولای شي او ټول خطا کړی دی.
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو. وای د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی. هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پاس فوري.
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستل شي. په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوي کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي. په دې کې د برخې اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي؟ په روښانه مستقبل خپرونه کې تفصیل اورئ له مشال ریډیو سره. اوسه
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې وه. وایي زیاتره خلک چې دې لپاره یې هڅه نه وکړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډېر ګران کار دی، خو حقیقت داسې نه دی. دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلې وکړي؟ جیسمین فاطمه په دې اړه وایي جیسمین فاطمه وای امریکایی خلک د ولسی خیر خیګړی لپاره د پیسو نه بغیر، یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشري سناسه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دی. نوموړی د امریکایی نظام تعلیم په حق لوای په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي، هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه؟ جیسمین فاطمه وویل په موجوده کړکیچن حالاتو کې زیاتره پښتانه په دې نظر دي چې امریکا د اسلام او مسلمانانو خلاف ده. خو نوموړي وایي چې هغه په امریکا کې خپل عبادت ښه په ازادۍ سره کړی او خلکو ورته عزت او احترام ورکړی دی.
جیسمین فاطمہ نے مپختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي، نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي؟
صرف دانا جو شخص بچی الکیل کا زیادہ تر داسی نور افسر چې کم تعلقات وی هغه وی خصاتی او زیادہ تر کوشش کوي چې دا ګریجویشن پورې سپخ ته دی او ای او نور داسی خلک خپل خیر دي چې کوم خاندانو نه دی هغه سره پورا حل راو کی مددکار سره شي او کدی دا یره زړه نه وباسي چې مونږ یا بهر تللی نشو او مونږ
جیسمین فاطمہ زیاتوی، تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د لکانو سره یو شان مثبت کردار ترسره کولی شي. نوموړی په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې کړې دي. وای د یو ملک او ملت ترقی هغه وخت ممکنه شي چې پکې خزه او سړی یو شان برخه واچوي، خو به تعلیمه که خزه وي او که سړی د وطن په پرمختګ کې په سمه توګه کردار نشي لوبولی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1 2 1. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې و په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر ته په یو رپورت کې تم شو. بیا و په ننګرهار کې د ختیځ خبرندوی ټولنې له مشر اکرام الله اکرام سره د هغه په خبرنیز بهیر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له نوموتی سندرغاړي خدای داد استاد سره لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د خوست یو شمیر فرهنګیانو لیکوالان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شوې ده. دوی په دغه برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپیدونکي کتابونه همدلته پاتې کیږي. نورو ولایتونو او همدارنګه د پښتونخوا کتابتونونو او علمي مرکزونو ته یې د لیکلو منظم پروګرام نشته. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او رپورټ ٹیپی تیار کرے دے.
په خوست کې اوشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مېشتو سیمو کې د یو شمیر علمي او اکاډمیکو مرکزونو جوړېدل همدارنګه مطالعې معلوماتو او زده کړو ته د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډېره شي. خوستي فرهنګیان د دې ترڅنګ یوې مهمې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د ډېریو ځوانو لیکوالو کتابونه او شعري ټولګې په ټول افغانستان او د پولې د پورې غاړې په پښتون مېشتو سیمو کې کتابتونونو او نورو علمي مرکزونو ته نه وړل کېږي. شاعر او خبریال ساجد بهار مشال رډیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېریدو لاملونه تاسې په ګوته کړل.
دا چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مېشتو سیمو کې کتاب لیکنه ډېره شوې ده، یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بېلابېلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
له لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو وپوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کېږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغېزې څه دي؟
اوس کې د پښتو ادبیاتو برخ کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. د پوهې په برخ کې ستر لاسته راوړنه دا ده چې مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیفیت په لحاظ دا چاره ښه شوې، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
خوستي فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډېره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړکه مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړوایی
پرندوی ټولنه د مشهور لیکوالو په شان خپل لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې خپل شخصي لګښتونو چاپ کړي. نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د غوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي. او د کتابتونونو د مالکینو ترمنځ هم د نورو فریقو په شان یو ډول ناسالم رقابت موجود دی، نو نوې چاپ شوي کتابونه تر ډېره د خوست محدوده کې پاتې کیږي.
بلخوا شاعر او د نظر خوان فرید قربان که څه هم په پښتو ژبه د کتابونو چاپ یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې معیار ته یې پوره توجه نه کیږي.
په پښتني سیمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډېر شوی دی، خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی. دلته څو خبرې دي. یو ستر لامل دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یوه ډله نه لري چې د دېنه لیدنه وکړي، د دېنه کتنه وکړي. خاصتا د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډېر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي او سلا ورته نه کوي. او بل ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي، نو ځکه زموږ کتابونه پایښتوم نه مومي.
د کتون کول انده که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره یې هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ګڼې خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې یو پکې ختیځ خپرندوی ټولنه هم ده. دا چې یاد ټولنه له څو کلونو راهیسې د کتابونو پر چاپ پیل کړي او تر دې دمه یې څو عنوانه کتابونه خپاره کړي. د دغې ټولنې مسؤل اکرام الله اکرام دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
1909 مریض کال کی پنګرهار کی مخ په کار باندې فایل وک د کتابونو چاپ تملا او ترلا او ترو سپوري 1990 عنوان بلابل کتابونه چې پاغي کی سیاسي کتابونه دي ادبیاتو پورې مربوط کتابونه دي دینی برخه پکې لري او د دې ترڅنګ ټولنیز کتابونه دي دام خبره کړی دي او خلکو ته رسول دي
د ختیس پرندوی ټولنی لومړنی کتاب چې تاسو چاپ کو شاعری و نثر
لومړنی کتاب چې موږ خپور کو هغه د شیرونو کتاب او د سیمې د ځوان شاعر نقی وتل د شیرونو کتاب او د زړه درد په نوم باندې دا کتاب چې ډیر زیات بازارو کې ډیر زیات خرڅ شو مینوالو ډیر زیات خوښ او خلکو ته ورسېدنو دا زموږ لومړنی کتاب و هر ځل موږ د زرو ټوکو په اندازه باندې خبرولو چې سوارلس زله دا خپور شو مانه دا چې سوارلس زره ټوکه دا کتاب خپور شو
سو جو چې سوارلس واری دا چاپ شلو او سوارلس زره خرڅ
دلیل دا و چې یو خو دا کتاب په جی بی بڼه باندې خپور شو نرخ ټیټو دریم دلیل دا و چې نقیبتل یو خطر نوم کون کړي خپل غاګ لري نو په دې سیمه کې هغه بیلابیل رسنیو سره کار کړي او خبريال پاتې شو ډیر زیات مینوال لري د کتاب ته مخ کینه کمپاین منګو کو د رادیوګانو د لارې نه نقیبتل خلکو سره مرکه وکړي د دې کتاب دراتلو زیره خلکو ته ورکول نو دلیل دا و چې دا ډیر زیات خرڅ شو
د نه علاوه ک ستاسو نورو کتابونو تر شو مثلا تاسو ویل چې ناولونه هم چاپ کړی دي ادبی کتابونه هم چاپ کړی دي هم داسې ټولنیزم چاپ کړی او علمی کتابونه هم چاپ کړی که د علمی کتابونو یادونه وکړي چې مثلا څه ډول علمی کتابونه
په دې کې تقریبا په هر برخه کې چاپ شوی دي خبر شوی دي د ادبیاتو په برخه کې د پونتون تدریسي کتابونه دي مثلا ادب تیوري د سیړنې په برخه کې دي د ژبپوهنی په برخه کې دي د ادب تاریخ په برخه کې دي دا کتابونه دي چې علمی کتابونه دي ترڅنګ په سیاسي برخه کې د پونتون د نوي کریکولم مطابق هغه تدریسي کتابونه دي په اقتصادي برخه کې دي هغه د پونتون تقریبا تدریسي کتابونه او ځینې کومکي تدریسي کتابونه دي په دې بیلابیلو برخو کې دا هغه علمی اثر ورته مونږ ویلې شو چې خبره شي
دغه علمی اثر تاسو څنګه لاسته راوړئ
دغه کتابونه چې عموما د پونتون د درسي کریکولم مطابق لیکل شوی د استادانو د لوري نه مخه استادان چې په پونتونونو کې دلته تدریس کوي دوی سره د پروتوکول لمخې نه موږ مخکې زو کتاب تر راخلو د لیکنې حق او زحمت دوی ته ورکوو هغه به په هر چاپ کې ورکول کیږي زیاتره استادانو سره موږ په همدې شکل باندې مخکې زو ځینې استادان بیا د کتاب غوښتنه کوي خو مثلا تر سلو پوری تر پنځاوي او پوری تر یو سلو شلو پوری کتابونه اخري بیلابیلو عامه کتابتونونو ته ډالۍ کوي او ځینې استادان چې دی هغوی بیا کیش پیسې اخلي هغه حق او زحمه معلومه حق او زحمه ده هغه ورته موږ ورکوو او د کتابونه موږ خپرو بل موږ استادانو ته دا قناعت ورکوو چې هغه چپټاري چې دوی لړۍ په خوارې سي پونتونونو کې تدریسي دا که په کتابي باندې واړول شي یو ګټه به مودا کړي وي چې دا کتاب به نورو ولایتو ته رسېدلی وي بل ګټه دا ده چې محصل سره دا کتاب په دوامدار شکل باندې پاتې کیږي چپټر په دوامدار شکل نشي پاتې کیږي نرخ د چپټر او د کتاب یو شان دی تقریبا په څومره مصرف چې د چپټر په فوټوکاپي باندې راځي هغه عمر مصرف په کتاب باندې راځي بل مسله په کې دا و چې استاد هم چې کلم چپټر په کتاب بدلی نو نوي مفاهیم پکې ور زیاتې نوي مواد پکې اچي
دغه علمی کتابونه شي پونتون د نصاب کتابونه هم ورته ویلې شو دا تاسو د سو ضرورت راش کی هر کتاب شاب کوي
مهمه مسله په کې دا د ځینی کتابونه د سیدی چې هغه دا د اسلامي او پوری مربوط کوم کتابونه چې دي په اسلام کې د عبادت او فقہ یا مثلا په تاریخ برخه کې ماستر تاریخ یا د ژبپوهنې په برخه کې فونولوژي او مورفولوژي دغه کتابونه دي چې دا تقریبا د افغانستان په زیاتره پوهنتونونو کې تدریس دي او ننګرهار کې دلته هم دا کتابونه په هر پوهنځي کې تدریس دي مثلا دغه ډول کتابونه تیراشي دا بیا لوړ دي لږ تر لږه تر 5000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو تر 10000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو خو هغه اختصاصي مضامین چې کوم دي چې هغه هغه څنګه پورې مربوطیږي هغه بیا د 0 ټوکو په اندازه باندې لومړی چاپ کې ورسته ګورو چې دا څومره بازار لري او په کوم شکل باندې مخ کیږي نو دویم چاپ شاید بیا زیات کو یا دویم چاپ به هیڅ کم کو ځکه ځینې کتابونه د سیوی چې هغه د وخت په تیریدو سره د درسي کریکولم نه وسی کله چې د درسي کریکولم نه وته نو هغه کتاب په موږ باندې پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلی سندرغاړي خدای دات او استاد سره د هغه د موسیقۍ پونر لنډ شان مرکه
خدای دات استاد د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقۍ تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقۍ د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله د پښتو محلي موسیقۍ ژوندۍ وساتو
ځوانان ته هغه خوښ زما شي باید چې هغه پخوانی موسیقي چې کومه وده پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه وپکې لکه دا زمونږ زیبا وطن ګور څومره وخت د استاد اولمیر ویلې او وسم هغه وسه پوری چلی خلک خوښ دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوستې دا خو بس پوه شي رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او وستاس تاسې څو
زما خو تقریبا دېرش کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله تقریبا دوه درې سوه شاګردان لریم سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب
او اوس چې خپله تاسې د استاذۍ په مسند باندې ناست کې خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي